افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د هر کله په څیر په لومړی سهارنی خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. نن چې هر شنبه ده، د غوایي 13 د مې میاشتې 8 د روژې مبارکې میاشتې 3 پیل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. زلمی خلیلزاد چې نیو ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سو، پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې یې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه ورځ ویلي چې په نوي ډیلي کې په تیرو دوو ورځو کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دووال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ایزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ سوی دی. ناټو د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې سا ورکړې چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1400 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ایزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سه شنبه بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی. دغه ورځ د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې 4 تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یوه باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریز زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژۍ د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سه شنبې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دغو نجونو ویلي وو چې که بیرته سعودي عربستان ته واستول سي و به وژل سي. پنځه کلنې وفا آل صوبی او اتویش کلنې مها آل صوبی د سه شمې پر ورځ په یوه لنډه ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورټونه یې ترلاسه کړي او اوس یو بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپلو ملاتړو مننه وکړه، خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغو دواړو خویندو د اپریل پر اتلسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تیښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي سټینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سې شنبې په ورځ په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوې میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسېږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون سوی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله صوبات کې مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا همورې چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي تمه لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
د ماتخیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې معاش واخلم. په لاره کې د دښمن خطرات هم موږ هغه په ځان قبول کړي دي، خو دلته چې راغلي تقریبا شپږو ورځې کېږي کابل بانک شهري څنګه بنده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دې ناندري راپورته سوي چې آیا د دې هېواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که څنګه. د ژوند رنګونه هم خپروو.
انتقاد سازندگی یا جوړه اختیار د یو شی توپیر رامنځته کول ته انتقاد ویل کېږي.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې یې په نوي ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلی چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې و. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. زلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو پر خپل ټویټر یې لیکلي چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیواله اجماع پیاوړې کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوی ډیلی کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیري سوشما سوراج د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا او هند د نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکي د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د وی مشروع او پراخ پروسی له لارې خپل راتلونکي پاړه پریکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولای شي په اوسنیو هڅو کې موثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندستان رول په سیمه ایزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګ په نړیوال سټیج باندې هم دا چې هند افغانستان په سولې ثبات کې مرسته کوي مونږه هر کله کوو. هر هغه هیواد په سیمه ایزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکرات ترمنځ زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته سفرونه ورسته هند ته تللی وو. نو مولوی تیرونی اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع کې رول ولوبوي خوشبیند دي. پاکستان او هند چې په سیمه کې پوخانی رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې بل طالب استاد سره د خغلی خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سی شنبه پورز د دوهې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوهې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپخین تر 3 بجو به دوام کوي. د طالب استاذ سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پر لپسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربند د نور هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کاریدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې کړي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی سوچ په ټولي زتوګه پر دې ټولو مسلو توافق نه وي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
اموردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ وي، هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلی څخه بیرته د وحید استون سوی او تم کېږي چې نن یې له طالب استاذ سره خبرې دوام وکړي. دوړ لوري د سولې او اوربند موافقه پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپل کې خبري کوي. پر خو د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاذ وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تم لري چې د سولې بین الافغاني خبري د جمهوریت ریاست تر ټاکونو مخکې پیل شي. مجيب الرحمن حبيب زاي له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی لوړپوړي استاذي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او د سازمان تم لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذي نیکولاس کې د سه شمې په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي رادیو ته وویل چې سولې د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ایز او نړیواله سطح اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل ټول سیمه، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوي. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمه او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړپوړی ملکی استازي تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجيب حبيب زاي، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را توویي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خپرونې په یوې لیکنې کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه مطلب خپور کړی دی چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ پریشي او بهارک ته یې مخه کړې ده. خپرونه لیکي وردوج د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. فارن پالیسی د حبیب پونم د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې دای پوځي قمندان نه و، خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمه بلید وکړ مجبوره شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمه اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنگي شي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نور ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمه ته راغلل نو دوی له سیمه پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یو بل خبرونه ګارډین بیا له جګړې پرته یو مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغیزمنه ده. ګارډین ورسپنه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو لاغو هیوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورسپنې په باور په دغه هیواد کې یو دیرش په سلو کې خلک لیک لوست کولی شي او په دې فیصدي کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او ولس په سلو کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چرڼا پکې لښه ده، شاوخوا په قفس چوکې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له څلورو تر دیارلس کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یوه بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو له ګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و، خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورسپنه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلنې محشید مهجور خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې، نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغلی مهجور زیاتوی چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ، اوس تر شل پوری دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او لمن سبلاړي، او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسوریدل.
دینی سرتیری او افسران په ګردیز کې د نیوی کابل بانک پر شاري څنګه انتقاد لري، وایي چې د میاشتنوي تنخواو د ترلاسه کولو لپاره پر خطرناکو لارو دغه څنګه تورزی، خو دغه څنګه ماشونه پر وخت نه ورکوي. اصل ځاځي پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر خارې څنګه نیوکه لري. دوی وایي سره لدې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان منی، د میاشتنوي تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لري پروتو سیمو څخه ګردیز کار ته راځي، خو دلته یې ماشونه د نوي کابل بانک خارې څنګه لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. اسمت الله په احمد خیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیری په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر دریو میاشتو ماشونه یې په بانک کې پاتې وي، کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په دریو یا څلورو ورځو کې ماشونه ترلاسه کړي.
نوم یې اسمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی، ما د احمد خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې ماش واخلم. په لار کې د دښمن خطراتو مې موږ په ځان قبول کړي دي، دلته چې راغلی یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شاري څنګه بنده ده.
زه د زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته، چې را ورسېږو کابل بانک کې کله یوه مشکل را مخته کې، کله وایي چې سیستم خراب ده، کله څه وایي کله څه وایي. درې میاشتو څلورو میاشتو ماشونه مو په کباند وي.
په دغه سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې یو هم عارف نومي سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی. خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
کوم نام معرف است از مرکز گردید از دومی دیگه ما اینی شکایت داریم به خاطر یک محترم ولی سه کمی مشکل ما را حل کنه. انحال سه که دی حالت زخمی گریم ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است. این سه که تاریخ چند است ماش ما همال ما درک نداره.
کله چې د یادې خاري څنګ له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایند خغلی عبد الله حسرت په اړه ویل چې ستونزه د یادې خاري څنګ په یو ماشين کې د تخنیکی ارزي لا کبل رامنځته شوه او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل اجمنه کړي ده. حسرت فلاندی ویل
ډیره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده. خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورونو په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري. حال دا چې په دې ولایت کې د ځون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو چې ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغانستان د سولې په حق له داسې هیواد سره خبرې وکړي چې پر طالبانو اغیز او نفوذ لري. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضیل کریم درویش لیکلي د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ همغږي ډیره ضرور ده نه ځانځاني. عبدالله له خوسته دا مهمه خبره ده چې امریکایان ټولې خفیفه او ثقيله وسلې افغانانو ته پرېږدي. دا خبره باید افغان حکومت هم جدي ونیسي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي پروژه کې پر شاورونو برید کول یو لوی جنایت دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د روژې د مبارکې میاشتې په راتلو سره په لوګر کې د خوراکي موادو بیې لوړې سوي دي، حکومت باید توجه وکړي. نورالله بارکزی له فرا لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوي چې د روژې مبارکې په میاشت کې پر خوراکي موادو مالیه بنده کړي. او قاسم ځواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په دې منځ کې یو لوی خنډ دی. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د سهار و بجې څه کم درویشت دقیقې سوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د کانګرس ته مشرانو ترمنځ په دین اندري راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2014 سیمه د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه چېړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څېړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسمن د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انس خاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خبر شوي ریپورت د مندونو په تړاو څېړنې روانې دي. دا مولر په ریپورت کې همدارنګ تر لسو زیاتې داسې نور جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوي. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دانې دی ویل شوی چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی کړل شوی. د سی شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ مکنل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چا ته ویل روسیې او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړ جاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړې پلټونکي موندنې دا دوسیه تړي. بلخو د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څېړنو غوښتون کړي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسی پلوسی ویلي که چیرې په دې اړه څېړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده.
رابرت مولر د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځنګړي پلټونکو په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلاً د امریکا د څیړنو د فدرالي اداري یا اف بی آی هغه څیړنې وسپارل شوې چې د ادارې د 2018 کال د پسرلي راهیسي د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2018 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالد ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیره میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خو د چګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې پرز د فدرالي سیولونو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د سنایوي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نکړه.
I don't think I personally have any evidence of that.
زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیل امنیتي ادارو منلي چې د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړي، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورنی سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوی رد کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دوړې هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. ټاکل شوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري.
دا ژوند رنگونه
تا حکمت الله صدیقی هم در اپوهن استاد.
استاد رازو په انتقاد به وغږی کوچه. اول خو ته انتقاد تعریف کی چې انتقاد څه؟
انتقاد سازندگی یا جوړښت یا د یو شی توپیر رامسته کول ته انتقاد ویل کیږي.
انتقاد ول نه برته وای چې څو ډول انتقاد؟
په ټوله برخه انتقاد کیږي. په ټوله برخه کې وی شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبی انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامسته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو. هدف مو هم دغه کې دغه انتقاد کې د دې چې یو سړی ته خاطه ګلار وړاندې بل تخریبی د تخریبی یا ایب جوی په کې ویل کېږي. یو سړی ایب وای ایب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړي.
ځینې خلک چې د عقده نه انتقاد کوي غواړي چې مثلا چا یو ښه کار کړی ده، غواړي چې دغه اعتماد په نفس ضعیف کړي، غواړي چې هغه کم راولي او غواړي چې په هر برخه کې خپل ځان وخی چې زه پوهیږم درال چې دغه حق به مني چې انتقاد کوي. دا کسان کوم کسان دی ول دسی کوي؟
هغه خلک سربیر لدنه چې ستونزه خپل رواني سنځل لري، دوی اخلاق او کورنۍ اخلاق او ټولنیز اخلاق دوی باندې غیزه کړی چې دوی خلکو باندې مستقیما انتقاد وکړي او نغواړي چې یو سړی پرمختګ وکړي، نغواړي چې یو چا دنه مخ کې لاړ شي او مخته یوسي.
نو دغه انتقاد اوریدونکو باید څه وکړي چې انتقاد خو اوري او په ځان کې اصلاح راوړي؟
په انتقاد کې درې عناصر اصلي عناصر شته چې یو خپل یو نقاط څنګه باید نقد وکړي او د علم او دانش په برخه کې څومره پوه لري پوهاوی لري او څنګه انتقاد کوي. کله چې دغه مراحل یا عناصر په پام کې ونیول سي نو هغه سړی چې غواړي انتقاد شي یا انتقاد لاندې راغلی دی هغه سړی هغه انتقادونه مني. د دې لپاره چې یو سړی تاسو باندې انتقاد کوي هغه تحصیل هم ښه دی، زده کړې هم ښه دی او ښه انتقاد هم کوي، ښه نقد هم کوي. کېدای شي چې یو سړی کله چې کله نورو باندې انتقاد کوي اول باید خپل ځان وګوري، خپل ځان چې جوړ کړو باید له هغې نه نورو باندې انتقاد کوي او نور انتقادونه هم منل کېږي. هغه باید خپله ازغام ولري، حوصله ولري، د دې لپاره پوه شي چې حتما ما لپاره یو خټي کوي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واوري.
بله.